تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ او خوشاله اوسئ هر چیرې چې هستئ خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زه یم او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکي هستئ نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعره او لیکواله له موږ سره میلمنه ده دغه تکړه شاعر چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر و شاعري پر مخ وړي مراځئ په خپرونه کې نور د دې ژوند د دې کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت تیر کو ډیره زیاته ښه راغلې د تاله او تال خپرونه ته
ډیره زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څخه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولی نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم راډیو عزت دی او زه د ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه پس د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي د دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې نه وخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې نه وخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوا نه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او د ما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخت پوښتنه دی بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله م کنه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا و ما مینا که طبعا دا ژوند دی چا د چا سره چا د مور سره چا د پلار سره
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره څوک له شاعري سره هغه اړخ جلا ده.
زه انکار نشم کولی
بالکل. ما مینه کړې ده پای ته در رسولی که همداسې په نیم کې دې پرې ایښي نه
ځینې
مینې نیمګړې ښې وي که نه بس زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي ولا لما پښتنه وکړه دا خپل باید جواب راکړي.
خو خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه ځکه دا یو ستر شرم بولي ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده و او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه زه بیا په پټه کښې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم میانه هم څوک چې میان نه اشاره کېږي نه دا زه سره په سره منم. څومره شعرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دي او د محبت د پاره که هغه د یار د پاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بحث ده چې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو، نو هر یو کولی شي د همهغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دې د مینې د پاره ویلی دي او لیکلی دي دي؟
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کښې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې، نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کښې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کښې مثلا په خپرونو کښې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کښې.
نفیسه جانې یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کولو ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري چې دا مثلا پوهه لري او نه لري، ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهوره دي او نامتو دي او ډېر زیات پرمختګ یې کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود، هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکړي په څلور خوا کې د یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي تا هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې تا هغه کار ترسره کړي، یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کښې وم، زه په راډیو کښې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کښې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونه هم شوی. خو د ادبی خپرونه په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې. د مکتب په دوره کښې ما حتی شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کښې وم. استاد یې په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کښې رسم کړي. زه په هماغه وخت کښې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی. دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنې فکر وکړه، په کوچنیوالي کښې دغه زما په وینه کښې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کښې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کښې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کښې زه غواړم پوسم، سې شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصاً عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې دې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم، او هماغه سندره سې ډېر خوښېږي د خپرونې په دې برخه کښې درته خپره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنې له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کښې سندرې اورم، زه په کور کښې اورم، زه په موټر کښې اورم. فقط څه وخت زه پیدا کړم، زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر یې ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم. یعنې له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېره زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هند د موسیقي او د فلم او نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کښې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنې هره سندره یې که واورې، یو یو زه نه پوهېږم، یو یو خاص څه په کښې دي د هغه په سندرو کښې چې هغه زه نه شم کولی په خپلو الفاظو کښې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه یې اورم. کرن خان اورم. نو یعنې داسې خاص مشخص نه شم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کښې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کښې یوه سندره
یوټیوب کښې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې در اورو ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
حجے پہغے نیم مسجد یا بتھان دا جب دے پہغے نیم مسجد یا بتھان دا دنیا ہمشتا ستاد حرود دنیا نا دل تبلا دنیا ہمشتا لیو نیتا یو پیغلا جنناس کفا اسرلا لیو نیتا یو پیغلا جنناس کفا اسرلا جانان پھو کیوں سی گی ہم ہفا سما کا بگا جانان پھو کیوں سی گی ہم ہفا سما کا بگا جب دے پہ گئے نیم مسجد جب تھا ندا جب دے پہ گئے نیم مسجد جب تھا ندا
تاسو بیا هم ښه راغلاست ویم خبرونه ته هیله مندایم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي خوښه سوې وي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمنه لیکوال او شاعره په خبرونه کې میلمنه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرم. نفیسه جانې زده کړې دې تر کومه حده رسول دي په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ یې په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او که په کوم بل پوهنځي کې درس ویلی دی؟
بله و ښه پوښتنه مو وکړله. لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ، زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
بالکل.
خوا هم هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا هم دلته بیا
بیا فکر کوم ډېر ښه موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لري؟ ماسټري وکې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لري کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مخته یوسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغه ژبه پکاري نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل څه چې زه اوس نشم کولای چې کسام زما د افغانستان د پانتون اسناد دلته قبول شوي دي خو د دې لپاره چې اوس نور ژبه زما قوي شي ښه شي وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس وایم او په همدې بوخته یم.
بریالی اوسه مې یادونه دې وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللی ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډېر زیات دي سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي پوهېږي ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته را نه شي وړل چې هغه زموږ وطن دی هغه زموږ خاوره ده هغه زموږ کورنۍ دي هلته نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو داسې یو حالت سره مخ بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ درس یې وویل تعلیم یې وکړ ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسوو شل کاله یو عمر دی ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو نو طبعا سړی ماتېږي سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي داسې یو حالت دی نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم تکلیف مې پیدا کړی و دلته د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه د هغسې یو ځای نه ته یوې بلې ټولنې ته یو بل محیط ته یو نوي محیط ته ځي نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده نو دا ډېر زیات تاثیر لري له ما یم هر څه پرېښودل هلته ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه ما ورته غږېدلو بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده هېڅ نه راځي راته که نه نو رښتیا درته یم زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي له هغې زیات ما نه دي لیکلي ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم زه یې نشم کولی تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي زه یې نشم لیکلی خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې یم هلته پاتې
بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم ته داسې وکړه د ورځې یو څو څو شعرونه کتابونه یې وایه یا یا هم آنلاین تو گ باندی شیرونه وایه غ خاپیری برت جان تر اکش کتر دیسی مو هم دی تاله غ کل کل نو وی شیرو خبر خمن سو مهله من د مسجد غ شپ ورزی سختی ورزی پای تو رسی گو ته مو کولای سی دوباره خپل شیری برخ تر او گرزی او خپل دنیا تر او گرزی او شیرونه ولیکه تنائی تنا زوند کوی او مطمئنه ام په تنائی که حتمن کلسی انجونی آشپزی کوی کلسی کالی منزی یا جارو کوی پاکاری کوی حتمن زان سر گڑی ام دسی زمزمی کوی و سندری وای پا دی برخه که تو چوائی چوم را روز مرا کچا مخ که دی یادوان اوکڑلا سندری دیری آوری زمزمی چوم را کوی گڑی وڈی جک مختاز سندرگاڑو گوندی کلی کلی اما غسی فکس سندری نسو زمزم کولی پسور و پلائی بندی
منگ تاسی خود پختو دی وطن جونی یو کنا او بلا داده چه پختو لنده ایم دی منگ تاسی خپلا غدت سور کولی
کلتور
دی مال مودی سر خپل کلتور مودی نو زنه پویګم په دې ورستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډیره زیاته پیدا شوې. ما به شیر اورېده، شیر به مې پخاو، شیر به مې ویل، خو په دې ورستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقه منده شوې یم چې غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډیر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته یو زو تویو بلی چوگ ندی
ولی مجان زک مخکوله ندی خو مطلب حتی کوم ولی زا استعداد زان که نبینم چیز مثلا
سندر کم ترنم خود اون که خیر قرض دی در باندې مقصد قرض دار است وی
او سم ز بیا غ بتا تا کم بیا بتر تا نظر را کی چه आवाज می سند
دسی نه سزا غدر پس ریکارد کم ول ته خبرونه کی واچو
نه سه کو ژورنالستان یس بی جا زی کر اس کار
کوم سندره در ته خبره کم
سندره راز د جاوید امر خیلی و سندره بوا ورو
اخ جانان دی وطن قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو سخرا غلاس و یما هیله منده یم چی خکولی سندره مو دی جاوید امرخیل پا غک بانده دی پامار گرسی دلوی نفیسا جان را بسم دی مسلک برخه تا راڈیو کی دی پا بیلا بیلو برخ کی دی کار کڑای دی او تجربه لری کم برخه در تا دیر راحت و پی که خوشحال وی زنده پی که آزاد احساس و لده که تفریح خبروانی دی طولنیز خبروانی دی سیاسی خبروانی دی تا هم پا بیلا بیلو خبروانو برخو کی تجربه لری کمیو کی هم دسی لدی زر تلالی و ستیدیو تا و ما آغا خبروانی دی مخت دولالا
بلکل خسا سوال دی بالکل لگا سرنگ چتا یادونه وکړه ما په راډیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هره برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما پخپله کار کړی دی زه یعنی ډېره زیات راډیو ته په مینه تللم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګېده د هغه راډیو وه چې مثلا د شنبې د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې مونږ په راډیو کې حاضر وو زه کال ته اورېدونکي وو د مونږ ټولې برنامې لایف وې یعنې ژوندۍ وې باید مونږ اورېدونکو ته برنامې کړې وای ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وې ځکه دغه خلکو خوښولې تفریحي ډېرې کمې وې په وروستیو کې ځکه چې نور تفریحی نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیزې برنامې مخته وړلي ورسره پخوا کې دی چې زما ډېره زیاته په مینه مې هغه خپرونه مخته وړه هغه هم د ادبي خپرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله وه هغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هره ورځ کړه یعنې دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وې سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنې ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځل ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدرم زیات
ټولنیزې خپرونې کې راحته وې
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچ اوریدون کې هم د غمر خوخی او هم د غمر ګډون پکې کوي
او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورز او سی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او سی
تباور کئ لی مجان ما ته یو خوب وندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تیرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکئ په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځ پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځ هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو
پوښتنه مې همده ده کله داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زر مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چاماش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنی مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسي کولی خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږه وي هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې مجانې یعنی دې نجلۍ یو یو ځانګړی د په غږ کې یو ترنم یې کو یو یو خوږوالی و د دې په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلې په دې لایف کې راغلې وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونهشي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبن دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای سي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټیک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټیک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټیک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
چې انسان نا امید سي ګي ژوند نسي کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو ښه لاره یې دا د خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خوله هم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښيي استعداد تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښيي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه. نفیسه جان نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بلکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله تر سره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه هم شروع کړی ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خو خاوري نو نه پوهېږم د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدئ چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدئ چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورمه چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی. ډېره زیاته مننه.
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به یې واوري، موږ او تاسې به یې واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونه کې دوی برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. انشاءالله هیله منده یم چې بله خپرونه کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله منده یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیمه جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ. داسې
خدای دې وکړي.
لیمه جانې خوشحاله اوسې، له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای په امان.
او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
azadiradio.com